په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویت آزادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم او سهار مو بخیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل شوه. په ننګرهار کې په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وسوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 9.5 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل سوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 4 پرانیستل سوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتاره نوې زراعتي ځمکه ایجاد شي چې 2000 کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده شي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کړي.
شغلی بهیر وایي چې داهلی بند به په 4 پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي شي. د ولی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږ ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشاک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامی ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه شوې وه، دولت او طالبان ګرم وبلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولې تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ طالب ولې ته د ماول سره سوله نه کوي؟ ولې مې بګونا وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
لدې مخکې د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو لمرکچی پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د 4 لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د په تسل کې د چې د دوړو لوريو مرکچی پلو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې خپره کړې ده، د افغانستان په سولو کې 4.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه کچه کې ژوند کوي. خو نړیوال بانک په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سولو کې تر 2 اویا پورې لوړه سوې ده. پورا پور کې راغلي چې نږدې 15 میلیون افغانان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو او د شهرونو د قرنطین له وجې د جدي اقتصادي زیانونو له ګواښ سره مخامخ دي. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبي په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ 9 دور سیالۍ د تلې پر 2 او د شیزنه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل سوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلی وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونې کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کال امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنټ 24 په نوم یوه انټرنیټي کمپنی چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې و چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداري ورکړې چې د کورونا وبا له کبله ابهام شای هم ډیر وی چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. آی ایم ایف وایي چې شای د دې وبا له کبله د رامنځته سوي نړیوال مالی بحران زیانونه دوامدار وي. د آی ایم ایف مشرې کریستالینا گیورگیوا پرون وویل روان بحران د پخوانیو هغو په څیر نه دی، نو ځکه میرمن گیورگیوا له دې بحران څخه د خلاصون لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پخوانیو هغو په شان نه وي. آی ایم ایف په خپل وروستي اقتصادي راپور کې اټکل کړی و چې د نړۍ اقتصاد به سږ کال په سلو کې 4.4 مخ پر ځوړ وي، هغه رقم چې په 1900 میلادي کلونو کې له ستر اقتصادي بحران څخه په راوروسته موده کې ساری نه لري. د آی ایم ایف د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو په ګډون د پالیسی د تدوین کمیټې پرون د اکتوبر پر 15 له خپلې مجازي غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د اغیزو د کمولو لپاره زیات اقتصادي ملاتړ برابر کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د دا ډیموکرات سیال جو بایډن د دویمې مناظرې پر ځای نن د خلکو په ګډون په جلا غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون به خپریږي ګډون وکړي. د کاندیدانو د دریو پلان سوي مناظرو دویمه یوه هغه مهال کنسل شو چې ولسمشر ټرمپ په کووید-19 ناروغي لخته کېدو وروسته په مجازي مناظره کې له ګډونه ډډه وکړه. د پلان له مخې به نن دواړه کاندیدان په جلا ټلویزیوني شبکو کې په ورته وخت کې راڅرګند سي او درې ورکوونکو پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. د ولسمشر ټرمپ پروګرام به 8 دقیقې وي او د فلوریدا له میامی ښار څخه به پر ان بی سي ټلویزیون خپور سي، خو د بایډن د غونډې پروګرام به 90 دقیقې وي او د پنسلوانیا له فلادلفیا ښار څخه پر ای بی سي ټلویزیون خپور سي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته له دریو اونیو لږه موده پاتې ده. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ډیرلین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 8 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. میرمن وان ډیرلین پرون سهار په بروکسل کې په دې سرمشریزې کې حاضره وه. په دې سرمشریزې کې د اروپایي ټولنې د دولتونو مشرانو او جګپوړو چارواکو له هغې ډلې د چک جمهوریت، لوکزامبورګ، پرتګال او هالنډ صدر اعظمانو، دغه راز د رومانیا ولسمشر او د اروپایي پارلمان مشر ګډون کړی و. د اروپایي کمیسیون مشر پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د دې د کورونا ټیسټ منفي دی، خو د یوې احتیاطي اقدام په توګه ځان په خپله قرنطین کوي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کووید-19 ناروغۍ موارد خورا زیات شوي او ځکه یې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 25مه د اکتوبر 14مه، او ریچ د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې هم په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت غوښتنه مطرح شوه.
په دولت باندې مغږ کو او په طالبانو باندې مغږ کو چې د ولس د عدالت درکې د سولې نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
نن د خوړو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې وضعیت څنګه دی
او خوراکم چی شي ده؟ په خپل مثال په خپل پیسو باندې اخلو وړي ککټغي کغوړي ک مثال هم دغه شي.
سیمه ایز راپور مده دی چې په پاکستان کې د 24 ساعتونو په لړ کې ګڼو پوځیانو ته مرګ ژوبلا وښتېده. د نګورنو قرهبغ پر لانجمنه سیمه هم راپور خپروه چې له څه مودې ورباندې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ جګړه ده. دوه اونیزه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی د خپرونې په دویمه نیمای کې. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي. تر دې مخکې خلیلزاد ویلي و چې دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له طالبانو سره د وروستۍ موافقې د ژمنتیا په برخه کې سلاسي ویلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیل زاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات لسره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلی چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیل زاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. لبلې خوا د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلی دی چې له خلیل زاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. خغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوه خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپل ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناتو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپل ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسي هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه خودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
Мы вынуждены отметить, что рост боевой активности в Афганистане.
Баят паят васату чи па Афганистан ки да тир уни да паудзи харакату зиятедал ау да паудзи сияси халату печалтия андешни парави. Тама да да чешки лури ба па нижди ратлун ки ки еве иджима та варасижи ау да джагаде да хатмаулу ау мили пухлайни та да расидула пара ба вақи музакират паилкри.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو ورستیو حمله په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه نیخنی زیاتې کړې دي. د راپورونو لمخې طالبانو د دې حمله په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګات څلرمه ناحیه ونیوله. په راپورونو کې همدار از رغلی چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15 کسان لخپلو مینو په ځای شوې دي.
ومردل چې د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو د جنگ پر شکیل خو او ژغ وکړ چې نور د ولسونو د بینی تویدنی پلمی ونه لټوي. دوی پرون له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې ژر دې اوربان سره وکړي. تفصیل د سهارګل امیرزینه.
د ننګرهار ولسونو په ولسی غونډه کې ویل چې د سولې په مذاکراتو کې ځنډ راوستل د جګړې تودولو او د وینې بهیدلو د دوام په معنا ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو په کامی ولسوالۍ کې غونډه وکړه او د جنگ ښکېلې خواوې ګرمې بللې چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او بل پلو جنگ ته دوام ورکوي. د دوی له ډلې دیني عالم قاري فقیر له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ولسي خلکو هیلو ته چې د سولې پاړۍ لري درناوی وکړي او د دوی درد درک کړي.
موږ علما په دولت باندې مغکو او په طالبانو باندې مغکو چې د ولس د درد درک کړي او د صلح په ټغر باندې مخې ته خبرې ویسي او د صلح نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر پر ولسونو غږ وکړ چې نور بیدار او د هغو خلکو په وړاندې چې په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي پر وړاندې یو موټی شي. د وای ملت نور ستړی شوی، سوله غواړي او باید نورې د صبر او زغم ازمایښت پای ته ورسیږي.
نو ولې تر کومه پورې نن یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کې سوله کوي؟ نن یهودان چې زما استاد مسلمانانو دوست نشي کېدلی، نن هغه د هغه سره سوله کوي. طالبه ولې ته د ما ولس سره سوله نه کوي؟ ولې مې بېګناه وژنې؟ دا کوم اسلام دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه دمګړې د قطر په مرکز دوحه کې په خپلمنځي خبرو بوختي، خو ورسره سم په ټول افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې سنگرونه تاوده شوي او بریدونو زور اخیستی دی. د ننګرهار په نننۍ ولسي غونډه کې د دغه ولایت د خلکو استازي میرویس یاسینی وویل چې افغانان د ژوند حق لري او باید نور ژوند کولو ته پرېښودل شي. د یاسینی په خبره په هیواد کې هیڅ قشر په امن کې نه دی او د دې وضعیت د ختمولو لپاره په کار ده چې ولس نور غلی پاتې نشي.
موږ خو ښه خبر وانه ولې د غیر د غم نه، غیر د مصیبت نه، غیر د شهادت نه،
غیر تبعینا غیر ظلمنا کړه سرک پر سر وی ام مسؤل نیو او که پکور کې ناس یو ام مسؤل نیو نم زوی مسؤل دی نم رور مسؤل دی نم خور مسؤل ده نم مور مسؤل ده نم غټ مسؤل دی نم عالم مسؤل دی نم میډیا مسؤل ده او نم متعلم او محصل مسؤل دی ولی تر کومه بلاخره حق خو لرو کنه ژوند
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په جلال آباد کې په ورته یوه ولسي غونډه کې د جنگ په نوم یو تابوت خاورو ته وسپارل شو او ګډونوالو یې د اوربند غوښتنه کوله. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 14 د خوراک نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوې ده او هر کال په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل لري.
پرتن خرنې جامې او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتېشونی ترلاسه کړي. دیرش کلان زرگر چې 15 کسیزه کورونای ورترغاړه ده د کابل خار د ویچنډي اریا خارګوټی ته چیرمه استو غنلري. په ډیرانونو د پاتشوی خړو کڅه هم زرگر خپل پوسونو ته وړي، خو د او د کورونای ژوند هم ډیر خنه ده. زرگر وای خوراکي وچړوډي او ځینې وخت سبزیوي. مشرزوی چې زهنی ګډوډي لري لپایداښته شاوخوا او کاله اوړي، خو اوس هم په لار سم نسیتلای.
مشکله ټول دغه د ساده زمره باندې دغه مالو مالو نه ساتو، دغه مالو سرګینو نه اخلو، دغه د منګه د زمي خاص دی پوسوي او زمه تیرو په دغه ترپالو کې اغم درګار در باندې راڅاتی او خوراکم چی شه ده پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شی بس دغه حیوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بے وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایله یې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپره شوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2040 کمې افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنټین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنټین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی وو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عباید نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایی مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوي، 44.5% کې افغانان غذایی خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیز توګه 44.5% کې افغانان غذایی مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 راکم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایی خوندیتوب لري.
دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور لمخې چې څومره دولان د خپور سوی ورکې راغلي، دغه سازمان د کورونا وایروس له امله د قرنټین په شرایطو کې په ناامن سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړې. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا وه. یا د جګړې له امله بې ځای سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان په راپور کې همدا شان راغلی چې د $1 میلیون په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې $140 میلیون ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ ځل کیږي. خو اوس باور دادی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي، چې خلک نور هم بې وزله او بیکاره سوي دي.
د رحمت الله افغان راپور مو ورید. د کابل اوسیدونکي مصطفی نظری چې وخت په نشو وخته وو، د هغو کسانو لپاره چې تازه نشه یي مواد پریشي کافه جوړه کړې ده. نور د دې وی نادر پر راپور کې.
بینام کافه په مخدره موادو د روغتو کسانو لپاره د آرامښت ځای. دلته یو ګلاس چای، خوږې سندرې او د ملګرو بانډار هو کسانو ته چې نشه یي توکي پریخي یا د پریخودو هوټ کړای لویا حوصله ورکوي. دا کافه درې میاشتې وړاندې 45 کلن مصطفی نظری جوړه کړې. مصطفی نظری کلونه وړاندې په نیکوټینو یا سګریټ، پان او چلم روږدی وو. دی وایي درې کاله وړاندې یې د نیکوټینو پریښودو پریکړه وکړه، او کله چې دی خپل هوډ کې بریالی شو نو له روږدو کسانو سره د مرستې په موخه یې دا کافه جوړه کړې ده.
په دې ناستو کې له یو بل سره د مرستې په موخه کې نو خپلې تجربې له یو بل سره شریکوو. همدې لپاره اړتیا وه چې موږ داسې یو ځای ولرو، داسې ځای چې هم کار وکړو، هم تفریح ولرو، سترنج وکړو. نو ځکه مو د بینام په نوم چایخانه جوړه کړه.
په دې کافه کې هر یو کس له نشه یي توکو ترخې خاطرې لري. جواد وایي ډیر ماشوم چې سګریټ سکول یې پیل کړل، خو وروسته یې کیسه تر هیروینو ورسېده. دی له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د نشه یي توکو او زیانونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
زما یادېږي سګریټ به مې نه سکاوه، خو د ګوتو ترمنځ به مې نیوه، لکه د مشرانو په شان. ما فکر کوم چې سګریټ سکول یعنی لوېدل، بدماشي. دا ټول هغه تصورونه وو چې یو ډول ناروغي ده. دلته مو کینو تر څو یو ګلاس چای وڅښو، خبرې کوو او یو بل سره خپلې تجربې شریکوو.
بینام کافی کې د محدودو کسانو لپاره ځای جوړ شوی. خود دې کافی مشتریان وایي که حکومت د روغدو کسانو یا هغو کسانو لپاره چې د دې لارې خوشی کېدو تکل یې کړی، داسې ځایونه پام کې ونیسي، د دوی سره به د درملنې برخه کې هم مرسته وکړي. محمود وایي کله چې دې کافی ته راځي او دلته راغلو خلکو سره د خپل روغدیوالي ترخې خاطرې شریکوي، نو نور ترې ډیر څه زده کوي. محمود وای
رازو کینو او خبري کوو له هغو کسانو سره چې تازه له نشه یي توکو پاک شوي خبري کوم، تر څو بیا په نشه یي موادو اخته نشي او خپلې تجربې یو بل ته لیږدو.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د سیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي، بیکاری او له معتادینو سره د کورنوي د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې 80 کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د نشه یي موادو د روغدو د درملنې لپاره 70 مرکزونه موجود دي چې سلګونه روغ دي کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC د شمیرو په اساس په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو په استعمال روږدیدي. خو د بینام په شان د کافو جوړول او پکې د نشه یي موادو د پریښودو لپاره مشورې ښایي د روږدو کسانو په درملنه کې ښه ونډه ولري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. سیاسي رادیو ته غوښتست اوس به اجمل اندراتو وی چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د ریلیف ویب خبرونه په یو لیکنه کې ویلي د سولې بین الافغاني خبري روانې دي، خو په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم بے ثباته دي. د خبرونه په وینا افغانستان کې د روانو سیاسي شخړو، زلزلو، وچکالۍ او سیلابونو په پایله کې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. خبرونه زیاته کړې د تاوتریخوالي دوام په دې معنی دی چې افغانستان په نړۍ کې د کډوالو د زیات شمیر لپاره ودریم هیواد دی. لیکنه وایي دغلته نږدې 15 میلیونه او 600 زره کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي. لیکنه کې وړاندې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو موجودیت ته اشاره شوې او زیاته شوې چې په افغانستان کې د نن د کورنیو بې ځای شو کډوالو شمیر هم زیات شوی. وروسته ورځو کې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن سخت جګړې د دې سبب شو چې زرګونه کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د تازه بې ځای شوو کډوالو د شمیر په اړه سروې پیل شوې. د نوموړي په وینا د دې سروې په بشپړېدو سره به له دې نوو بې کوره شوو کسانو سره لومړنۍ اړینې مرستې وشي. د میل انلاین رسپانې هم په هلمند کې د زرګونه تازه بې ځای شوو کډوالو په اړه د 25 کلن عجب ګل له خولې ویلي چې څلور ورځې مخکې له کورنۍ سره یو ځای د لشکرګاه ښار ته راکډه شو. عجب ګل زیاته کړې طالبانو یې کلی ونیو او دواړو خواوو په جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیست. هغه وایي په داسې وضعیت کې نه شو کولی چې په خپل کور کې پاتې شي. ورسپانې په هلمند کې د یو شمیر نورو کډوالو له خولې ویلي چې په مارجی نادلی او ناوی ولسوالۍ کې خپل ټول شته پر ځای پریښي او لشکرګاته راکړه شوي دي. د هلمند والی محمد یاسین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځای شو کډوالو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړي. د هلمند د والی ویاند مرزواک ویلي طالبانو تیرونه د دې ولایت په څو سیمو کې په همغږۍ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو دواړو غوښتي چې د هلمند په جګړو کې دي د ولسی خلکو خوندیتوب باور کړي.
او سم یو سیمه ایزه مسأله، پاکستانی چارواکي د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په څو حملو کې د استخباراتو پاوز او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. و سرحدی ملیشا او و امنیتی سرتیری پرون په بلوچستان یلت کې او له هغه مخ کې و پوځیان په قبایلی سیمو کې په دوه جلا حمله کې وجل سی وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وی په بلوچستان یلت کې و پوځیان چې سرحدی ملیشا او امنیتی سرتیری پکې دي د وسلوالو په یو کمین کې وجل شوې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د سرتیری پرون پنځشنبه هغه مهال و وژل شو چې وسلوالو د بلوچستان په اورماړي سیمه کې د دوی د موټرو پر کتار د ماشينګړو او راکټ لانچارو برید وکړ. چارواکي وایي چې دا سرتیری له ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان و. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې له څو کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو مبارزه د حکومت پر ضد روانه ده. همدارز د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې د چهارشنبه په ورځ د ریموت کنټرول په وسیله د یو بمب چاودنه کې وطن پاکستانی پوځیان وژل شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل د پوځي موټر په سیمه کې د غزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه.
دا سی وچ دا دای په گشتو دغه دوران کې مخکی گاډه جو پاره کې دا کیپټن سی وو نو په دبا نه آی ٹی بلاست شو. دریم گاډه جو ور پسیرا روانو نو اگر لګرا تیر شو چې راو رسی دی ته هیلپور کې څنګه دریم راغند دا زیات کسان دی دریم گاډه کې دي.
د دې حمله مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک منلای دی. د پاکستان پاوز همدار از ویلی چې یو سرتیری د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یو جلا برید کې وژل شوی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان د پاوز د رسنیو څنګه پر خپل ټوټر پانه په یو بیان کې ویلي چې پر دې سرتیری د افغانستان له خاورې دزې شوې دي.
دا اوس مې وجالبه موضوع. الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنی د هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. نور لیسمت سروانه.
الفابت ایکس کمپنی چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیرېدو په مهال هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوت د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو د حواله وړاندوینې د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوت کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم شي. د الفابت روبوت په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار د دهلې بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې دوه کاله مخکې کړې، د افغانستان په سولو کې 45.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه سطحه کې ژوند کوي. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم سو. پر د تور دی چې په ایران کې د خپل کاروبار په مرسته خلکو ته زمینه برابره کړې وه چې د امریکا له بندیزونو سرغړونه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي هومره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیرلین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غراز ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې د ناګورنو قرباغ پر موضوع راپور راخلو. ناګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تګ راتګ او نفوذ سیمه پاتې شوی. همدغه واقعیت د لنجې د حل لپاره هڅې تر ډیره د ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې هغو مسایلو ته کتنه کړې چې لکه بلې ارمنستان او آذربایجان نه دي توانېدلي چې د دې وړې غرنی سیمې پر سر د څو لسیزو جګړه او لانجه پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت له سفی الله ستانک ځینې اوري.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت ناګورنو قرباغ له څو پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوي. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او پکې میشت ټبرې بیلابیل کړکیچونه تجربه کړي او اوس که په هره نوې لانجه کې هم ښکېلېږي، خامخا یې ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسیږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس، صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې د دغو بیلابیلو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده درې پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان یې د ناګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو څو واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره په اوزدا سیمه په بشپړ توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک په اړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستان او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملیتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و، داسې پریکړه وکړه چې له عملی په ناګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوې. په 1923 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزه د میخائیل ګورباچوف په نویو تګلارو بدله شوه چې په مټ یې له اکثرو ارمنانو جوړې د قرباغ سیمه ییزو شورا په 1938 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایدو اعلان وکړ. همدا اعلان و چې بلاخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمني پوځیانو د ناګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک گزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د ناګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړۍ یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات عسکر دواړو خواوو ته وژل شوي. سلګونه نور پوځیان او ملکیان هم ژوبل دي. د نګورنو قرهباغ د وضعیت څارونکي د تازه جګړې او ناامنیو د زیاتېدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا ویروس له لاسه ورته پیدا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسنی کړکیچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1.5 لک کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونځي خبرونه نیمه نړۍ د دې اونې موضوع د زیګون پر مهال د مایندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه واګمی جبرخیل جوړ کړی او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو مایندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوې دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د مایندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سی وی حمل اخلي دا زیاتره چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو مایندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی سي د ماشوم زړه په جریان دی ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاينته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې دی وی مور په غټ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نشي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما ولی ماشوم و زه ډیر زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي د شپخانه په پیسو په خاطر وای چې عملیات شنه، نو زه چې بل شپخانه ته بوتلم نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شم یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات می ډیر خطیر شو.
دا 2 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره را عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې د تور پیښ شوی وي د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو، خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړې. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي. دا بل هغي وورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره شوم، چون زما اولنۍ ماشوم به هر چا به چې لیدل ما ته به ویل چې والا اولنۍ ولادت دی او دا ستونزې دي او مشکلات دي. زه به ډارې دم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې شو زه لاړم شخصي شفاخانه ته. متاسفانه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورمال ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنا چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو لویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
موږ په کلی کې یو مېرمن و ډاکټر ورته توصیه وکړه چې مشروم حتمان ده دی چپا دی مشروم نه معلومیږي شفخانه ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولای چې عادي ولادت وکړي باید عملیات شي خو خوښه اجازه نه ورکوله خوښه وویل چې د لومړی مشروم نه دی چې تایزي ری از بس چې په هغه مشروم باندې ډیر فشار راتلی کله چې ورسته له هغه څخه هم چې مشروم نه تمر شوی و د مېرمن عملیات سو مشروم چې کله راوېسته هغه تک شین
د روغتیا وزارت د امارو لمخي سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,228 میندو اولادونه زیږولې دي چې له یاد شمیرې نه 250,868 میندې د روغتیا ستونزو له کبله عملیات شوې دي. د دغو شمیرو لمخي سږ کال نږدې 15% میندې د زیږون لپاره عملیات شوې دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیږون د عملیاتو 0.5% زیات اتوالې خی خو دا چې د زیګون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواخ سره مخ کیدل شي هر کال څومره میندې او ماشومان د زیګون د عملیاتو له عمله خپل ژوند له لاس ورکوي د دې پښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستيال ویند نور الله ترکینه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا لدغه پرشن څخه مړه پیدا شوې دي چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 340 خزینه وپات شوې دي چې دغه جملې څخه 3 خزینه د سیزلن سیکشن لامل مړې شوې دي چې 4,029 د ولادت څخه ورسته ماشومان مړ شوي.
امیدوار میندو ته تل ډاکټران د خو خوړو او کافي اندازه خوب سپارښتنه کوي چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خود ارواپو هانو له نظر د نور ټولو روغتیایی ټکو سربیره یو امیدوار مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خدا چې رواني آرامخ دیوي امیدوار مور لپاره څومره اړین دی دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او خنور خپکان چې یو مېرمن یو امیدوار مېرمن ولري د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي بعضی هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې د ولادت هغه نه تر سره کیږي. نو دی وخت چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پروتو سیمو کې تر ډیره میندې په لیک او لوست نه پوهیږي او هم د مختلفو ستونزو له کبله راډیو او ټلویزیون ته لاسرسی نه لري. خو د ښځو مدافعین او فعالان هڅه کوي چې امیدوارو میندو ته په لرو پرتو سیمو کې تر خپلې وسې عامه پوهاوی وکړي. ملالۍ میوند چې په ختیځ کې د ښځو فعاله ده د خپلو فعالیتونو په اړه راته داسې وایي.
د غونډو د لارې د ناستو له لارې همداسې نو بېلابېلو برخو کې مو عامه پوهاوی کړی دی او ټولو خویندو ته مو هڅه کړې ده چې دغه ورته ورسو چې څنګه دی وکولی شي چې هغه کومې لارښوونې په نظر کې ونیسي څنګه باید روغتون ته ولاړ شي ترڅو دې سالم ولادت ترسره کړي.
د ډاکټرانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبیعي زیږون تر ټولو ښه او ډاډمن زیږون دی. خو که چیرته د ستونزو له امله یوه مور طبیعي زیږون ونه شي کړی نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیږون عملیات اړین دي. دا چې د زیږون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري د دې په خبرو کې به یې واورو.
نوم می نورشاه نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي چې خپل زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید ولادت د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم اوس ولایت چې د خځه هم د شفخانې ته ورولې ډاکټران زیګون لپاره عملیات کوي ځکه د دوی په کې ګټه ده په عملیاتو کې.
زه نسیمه یم د چارې قمبر څخه. بعضی خځې مشکلات لري یا طبي ستونزې لري زما په نظر باید عملیات.
په افغانستان کې ډیره میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبيعي زیږون دنیا ته راوړي. په تیر بیا د امیدوارو میندو کورنۍ تر ډیره عملیاتو ته زړه نه کوي، خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یو مور طبيعي زیږون نشي کولای او کوم حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې وی مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي، دا به په دې مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمې جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټرې فریدی امرخیل سره کړې ده.
اغلی امرخیل، هغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدوارې مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کېدای شي چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانې ته بوزي. او بل علت دا هم کېدای شي چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصلې نه سي، په هغه حالت کې سر دغه حرکات نه سي اجرا کولای چې مور له اتاق د ولادت مخبه عملیات خانه روانه کی.
د میندونه د امیدواری په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا دا څومره ضرور دی؟
موږ فامیل ته دا ویلای شو چې یو مور په حالت د حمل کې یو استرس لري، هغه یو تشویش لري ځان ته، که دا میندو ته صحیح رسیدګي ونسي، یعنی د دوی مراقبتونه صحیح ونسي، امکان لري دوی په بعضې امراض په نامه د ډپریشن هم یادیږي، د امراض ته مخه کی. قسمت د غذا کې هغه مواد غذایی د میندو ته ورکړي چې هغه د پروتین، ویتامین او آهن زتر ولري. دل خاطر سه هر امور ضرورت لري، هم ځان له خاطر باید وینه جوړه کید، وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کی.
زینه میند چې د دردونو د نز غم لوجه عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا روسته دوی ته څه زیانونه لزان سره لرلی شي؟
دا چې زینه میند په خپل خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولای نسی، کدی چې د تمیو طبي حالت ویل سو، عملیات هم د دوی کدای شي ساده وي، مشکل ونه لري، اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي. اول خو چرک دی حوصله ده چې دوی میدان ځان چرک پیدا کا، پس لغه دوی نورو ولاتو ته مشکلات په وجود راوړي. مثلا کدا بل وارو غوړي چې دا نارمل ولاتو کا، امکان لري چې مخکې له وخته حامل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا نه ونسي کولای نارمل ولاتو کا. او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دي عملیاتي کې، یعنی ساحه عملیات سي، طبعا غلطه هر عضو دی وجود ده التصاق کوي. مثلا کدای شي داخله د ناست مور کې هر عضو چې ته موجوده یل تل څاق کیا په اصطلاح من کولای سوې چې بل واره حمل چې د مور وخت کې دای سي مغه ناحیه د جرحه کې مغه ناحیه د عملیات سي ده، هغه حالت کې خپل پلاسنټا یا جوړه راسي د ته التصاق وکا یا سريخ سي، په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موج کیږي.
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوی و، د پایلې ته ورسېدو چې چیرته د امیدواری پر مهال مند روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونه کړي، د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي او مندو سره د امیدواری په موده کې توتریخواله وشي، دا ټول د دې لامل کیږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل تا شیروا کې به مړې خوړا واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دي کوونه
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیر زایو کې
جوړاونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته، هغه سپینیم دی شنم دی.
په کوم سیمو کې ځالې جوړوي؟
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه ده، دادی موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو.
بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کولاش متخان ته مهم سر ورکار کړی دی. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د اکتوبر لسمه چې د میزان د میاشتې له نسمه سره سمون خور د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ول منځل شوه. کډوال مرغان هغه مرغان ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسب وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کوم موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرم هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځین مرغان د چې په کال په اولو میاشت کې راځي، ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي، ځین مرغان د چې په ګرم وختونو کې راځي. دغه مرغان چې د هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچې پاتې دی ورسول منځل شي. بیا ورسره د دینه 2018 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دا مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ورنه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله د موږ کورم رانیږي، بلبله یې بولي تکه زیړه ده، دا د موږ په وطن کې راځي. د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې چای گاز واری جال جوری بیا دو بچی پکی دیگی اوس می کور در لامان که دیدی کور شاته می چنارون هروری که دیر جگ دی ار پس رای بیا پغجه که و جال جوری گی و دالا کم ملک برازی دلتا با جال جوری.
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی؟ د کابل په کولی اشمت خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجر مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پختلی مودي چې ولې یې کډواله مرغۍ رایسره کړې ده. ویل یې زخمي ده، الوتلی نشي، ځکه مې دلته ساتلې.
زیاته مرغۍ راځي، سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، سیخپار ورته وایي، قشقل راځي، غوټۍ راځي، یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته وایي، هغه سپینیم دی، بلې مرغۍ دی د چمچنول په نوم،
بله
هغه هم راځي دلته، بل نمونه ترتراک دی.
درته وایي چې دا دومره مرغانو نمونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوال راځي، کوم یو ډیره ښایسته ده او تاسو خپل خوښیږي؟
ولا سونه په دوی توره کې ښایسته ده او یو چمچنول ډیره ښایسته ده.
څه ښایست لري؟
وی ګوره دا څه ښکلې رنگ یې، سلور پنځل رنگ یې لري، یو هغه یو نمونه چرکا دی، سوري ورته وایي، ډیره ښکلې معلومیږي. دا که تو یې ګوره تا یې پر قلم باندې تارا می کړی دی په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ تاسو ډیر صفات وکړ کنه، څه فکر کوئ دال کوم ځای راځي؟ اصل دی کوم زیده
د سایبریا نه هغه ځای نه راځي، دا مختصر افغانستان هم کې لري، خو مقصد د دې دا خو ماجر مرغان د لره نه راځي، د سم تثبیت کوي نشو. په دا ورسته ټیم کې دوی راځي، زیاته راځي.
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایر وای په کډوالو مرغانو سیمه ښکلی وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلی چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده.
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دې ځینې سابریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي دغلته دمکی او یو څو وخت پاتې کیږي بیرته به دې جنزی نیمه کرے هینتا او غلطه د خپل ځوان مختوړي.
bale د سیمون دلته ګورو په کولې احمد خان کې ساحه ډیر زیاته لوی ده اته تر دې پوری تسترګې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر د لامل د ساحه غټه دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیر خپ ناګاده ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټر فال وای خوراک ورته ماده
مخامخ منګو تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غوندې د زینې ورختلې دي دا راته وایي چې دلته څه کوي د مرغان او سایل کوي.
د منګه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین وسیله سیویني او هغه ته ټیک مارک ورته کوي د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې چې تاګ راتګ لري.
که څه هم اوس منای د خو بیا هم کول احمد خان خپل ځانګړي کولا لري د اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي.
قاضي حسیني یا د سایبریان کرنسی ورته وایي کولنګ سایبریایي منګو تاسو ورته وایي کوتن دا راځي یا مثال بومی انواع د مرغانو ستا د ګنجشکک صورت د دادی نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر نه دي.
د هغې سروې له مخې چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو تر منځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالې جوړوي. پام دې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي ورته وکشي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد ترزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د شاله مترزی په
دا سندره ستاسو وسواوري د لارل سو د ریچل وکټم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سپډار اساس یې اولته دی وسی.
جغرافیا او د ایکولوژي له نظر منګ وایو دوی هغه صاحب غورکې چې هغه د اقلیم له نظر، هغه د خاورې د کیفیت له نظر، هغه د ځنګل د اوبو د ټولو طبيعي عناصر له نظر دا یو مناسبه محیط دوی ته وسی.
د غزای نمونه راته واخلئ چې مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی.
معمولا د شمالي ولایت څخه کرا شروع کو د امام صاحب ځنګل دی، درقد جزیره، د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل په دې شکل د کابل په ولایت کې د کول احمد خان ساحه، په غزنی کې د ولاړې وب د ناور دخته، انداش د امونی پوزک او امونی صابری د فرا او نیمروز په ولایت کې، او په دې اواخرو کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوې سیمه اعلان کړله. هغه په قندار کې د دالی بندو
ولی دغه التون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې.
سو عمده عوامل دي. یو عوامل داره چې دا خپله د مرغانو هغه خلقت په شکل د طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم بیولوژیکی عادت دا ده چې دوی د خپل د تولید مثل او د ژوند د تیرولو لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي.
که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغه مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وسکو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي. لکه ملار نه مهیا کوي، د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤول صاحب په نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله، الته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوانه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي کی چې زمنګ د زمکه لاندې اوبه تقویه کی. ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو. اما غزای چې مونږه حفاظت ک هغه په شینوالی کې مونږ په شکل د طبي وساته
عملا د دلکیږي چې مرغان هغه کډوال لیک په خپل د افغانستان د ښکار کیږي وای کوم جریمه نسته
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دا چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي بر علاوه لدینه خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادما رئیس به جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 15 کلو لپاره بند یعنی اوس کا هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخت پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادما رئیس به جمهور د هدایت څخه په ښکار ډول سرغړاونه ده
ډیر زیاته مننه
مننه تاسو ته
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نخلوي اوږده سفرونه کوي سرحدونه نه پیژني ښکار کول او په قفس کې بندي د لاغو سر لوی ظلم دی نو پریک دی چې هسکو څوک ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری